په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د زمری اساده 13 د اگست میاشتې 9 په پیل کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سېشنبه خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپیته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 1500 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په تېره مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه، دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې افراطي وسلوال وژل سوي دي. د بلوچستانو د ازادي پوځ چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده، په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نښته وسوه چې درې مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل شول او دوه سرتیري ژوبل شول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یوه چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او دوه سرتیري یې ووژل. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات سوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم مېشت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجانس د نننۍ راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجانس هم راپور ورکړی هغه څلور کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر څو ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارتر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 12 نېټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20مه پیل سوی، د دوی ټیمونه برخه لري. ټاکل سوی پیلو به د اګست میاشتې پر 20مه وسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ، د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدو له کبله د اړو کسانو شمېر 60% زیات سوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل په کار نه دی. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له دوو کلونو د افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د هرمز له تنګي تر تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک هډې ته ورغلی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه پروګرام خپریږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشره غلست ورزو د راپورونو برخه ته د جغورین نړیوال کمیټې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته د بشری مرستو د کمیدو لکبله د اړو کسانو شمیر شپېته سلنه زیات شوی. دغه کمیټه د اقلیم بدلون او خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کمښت د افغانستان د اقتصادي بحران یو عامل بولي. دا به اصل کې ده چې ځینې کسان وایي د نړیوالو مرستو کمیدل به د دې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په دې راپور کې پر همدې مسلې بحث شوی.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سي په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د بشري مرستو د بودیجې له کمیدو وروسته د افغانانو د اړتیاو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ 10 میلیونه افغانان مرستو ته سخت اړتیا لري. دغه کمیټه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه مرستو کمښت، د اقلیم بدلون او خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د افغانانو د اړتیاو د 60% زیاتېدو لاملونه بولي. د دغې کمیټې د راپور له مخې سږ کال دوی له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 20% بودیجه ترلاسه کړې، په داسې حال کې چې تېر کال دا شمېر 40% و او د روان کال له جنوري تر اپریل میاشتې د بودیجې کموالی د دې لامل شوی چې 2 میلیونه کسان د تېر کال په پرتله لږ بشري مرستې ترلاسه کړي. آی آر سی دا هم ویلي چې په افغانستان کې 80% اړمن ښځې او نجونې جوړوي. په افغانستان کې د آی آر سی مدیرې سلما ابن عیسا په یوې اعلامیه کې ویلي هغه خلک چې پخوا یې دندې درلودې او پر ځان بسیا وو اوس پر بشري مرستو تکیه کوي او ډیری کورنۍ نور خپل د خوړو د تامینولو توان نه لري. نوموړې دا هم ویلي چې له نن څخه 2 کاله وروسته به د افغانستان اقتصاد له نړیوالو سیستمونو ووزي او 28.8 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمند کسان له خپلو ستونزو شکایت کوي.
از روز کې طالبا پایشه ته کابل مان کې نه رفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناظری، نه معاش.
د غزنی ولایت اوسیدونکي صبره وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاره او په کور ناسته ده. د دې په خبره نوموړی په تېر جمهوري نظام کې پوځي افسر وه او 60,000 افغانۍ معاش یې درلود. صبرې د خپل ژوند اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
شرایط اقتصادي ما زیات خراب است، حتی نمیشه میوه او ترکاری.
زمونږ اقتصادي حالت ډیر خراب دی، ان میوه او ترکاری نشو اخستلی. د ماشومانو زړه کیږي که ناروغ شي ډاکټر ته نشم ور وړلی، همداسې پرېږدو څو خپلی ښه شي. د ټولو حالت همداسې خراب دی، ډیری وخت د 2 میاشتو کرایه په موږ پاتې کیږي. که نړیواله ټولنه خپلې مرستې ودروي انساني تلفات به په افغانستان کې زیات شي.
نه یا قد کنه واقعا تلفات انساني د افغانستان بسیار زیات میشه.
نظیفه هم په کابل کې په یو خصوصي انسټیټیوټ کې استاده وه چې د طالبانو حکومت لخوا د سلګونو نورو ښځو او نجونو په څیر له کار کولو منع شوې ده. دا وایي چې کور کې د ډوډۍ ګټونکی نه لري.
وضعیت اقتصادي خیلی خراب دی، چون د یک خانواده
اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی، ځکه په یو لسیز کسیزې کورنۍ کې ژوند کوم. د نظام له بدلون وروسته په کور کې ناستم او اقتصادي وضعیت مې لا خراب شو. شرایط خراب دي، کار نه پیدا کیږي، د اقتصاد کچه مو مخ په کمیدو ده، ځکه مرسته نشته، کار نشته
شده میره چون کومک نیست، وظیفه نیست.
د اقتصادي چارو په ازرش حافظي د افغانانو د اقتصادي ننګونو اصلي لامل په سیاسي تعاملاتو کې ستونزې ګڼي.
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی
است. بنسټی د ستونزې په سیاسي تعاملاتو کې ده. یو ځل سیاسي تعاملاتو کوټه خلاص شي، دا به په یاد ولري چې افغانستان به په صنعتي تولیدي او صادراتي هیواد باندې بدل شي.
صنعتي تولیدي او صادراتي تبدیل خواهد شد.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د ښځو په ګډون ګڼو کسانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې په وار وار ادا کړې چې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تر دې مخکې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت یوازې 5 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کېدل په کار نه دي. په فرا او بغلان کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نمونه خبرسي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز له امله اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سه‌شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری ترمنځ له لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. د مکال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل په کار نه دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د هغه دوه خویندې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي دغه ولایت کې ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمېر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي راډیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان لاسو کدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نه اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان او افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې دو کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي، خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونه کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوی طالبانو د مرستندویو ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملي نه د دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. په سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویو ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوې چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بیلابیلو سیمو یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویو ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي تو دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ضعف سره مخ دی. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منځلو په مرکزی بانک د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزې نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغلی سداد داسې مهال دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ سواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی و چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت او په پاکستان کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له د مخکې یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړي. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستانی غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړې ګوتونې سو خپل امنیتي تدابیر موټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم وای
اما به طور قطع حکومت طالبان
خو په قطعي صورت دنش ویل کېدی چې افغان طالبان د پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وهڅوي، ځکه افغان طالبان پوهیږي چې دا مسله خطر پېښول شي، ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درک کوي.
مسله بسیار جدي سي، طالبان یې درک میکنن.
دی وای په پاکستان کې نامنۍ کورنۍ ریښې لري، ځکه د خبره دغه هیواد تل له مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کړي. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی به وای
بهتره دا ده چې دوی ډیپلوماسۍ له لارې د پټې ډیپلوماسۍ له لارې دغه مسائل حل کړي، او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو فلحال زه فکر کوم چې افغانان خپله داسې قوت نه ده، داسې حکومت نه ده چې هغه دې دا غوره وګڼي چې نورو هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ له مخې بریدګر ورولیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ګاونډي پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسؤلیت پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مني. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یوه غونډه کې انتحاري حملې درې شپېته تنه وژل او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. لدی وړاندې په 13 مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پاوس په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې نه امنیتی منسوبین وژل شوی وو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیریدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللې. جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر ولسمې پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیولاس تنګزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکات وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنټیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپل وروستیو سفرونو په اړه ویلي منځني ختیځ ته دغه سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کړې. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي. خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان را خوشی او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبره د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمری په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکول په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همدارس له بندیانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدار از د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویل چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هشان تیر کال 952,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوی دي. خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نو موري دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخ ستانه شوی کې د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوی دي. په دې وروسته کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره دي استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره خپل خواورو وېستلی. پر افغانستاني طالبانو لوکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لاري ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانوب وسی. دوی امنیتی، اقتصادي او نور ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبور شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته راغلم. زه 1000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا، او ما سره دا کرایه نشته چې زه ماته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستنې شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خو روانی کم بیشتر بود. د جامعه ترکیه مشارک شرایط بد زندگی داشته شما
په ترکیه کې زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وي، ډېر بد حالت می تیر کړ. سره لدې چې اسناد هم ولري، پولیس ته یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې په لاندې کوي. مجبور شوم راغلم، ما ویل چې و ماړی وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مودې طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3 میلیونو زیات راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکار موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې ترسره کیدونکو دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړي او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. دا هم راپور
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک حیران کړي دي.
زایو سیدون کې وای د ناوې راوړلو پر مهال هم له اسراف کار خستل کېږي. په زیات شمیر کې موټرې په سیروانی کړي وي، په چټک تک کې یو بل سره سیالي کوي او همدا وجه ده چې د موټرو د ټکرونو بدې پیښې رامنځته کېږي او خادۍ په غم بدلوي. غلام علي راته وویل که یو څوک په واده او د غم خادۍ نورو مراسمو کې دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانا شته چې دغه رواجونه څه وجه نه چني شي برداشت کوله، زاړو شو دغه څه نه کيم دغه صفات دي. د څه رواجونه چې هغه د یو غریب سړی د یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دي، یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مساری په غدل د رواجونه وساغه نه لري. خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي کوي او چاله به جان مازونه تسپی د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نه دغه وجنه وخت ټول خلک ورته د خدای کوي چې رواج نش کوله، حج به نه کوله، رواج نش کوله،
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یاد رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وي آرام تختولی دی.
ډیرو خلکو نه حج په دې باندې پاتې واده کول ډیر آسان دي، خو رواجونو دې ته خلکو رسول چې د واده نه پاتې همدارنګې د مړي کفن د بند دا ډیر آسان دی، خو دې ته خلکو ورسول چې اوس هغه خپل هغه مړی په سړي باندې پوجي.
پا په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هر همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادې مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سیشن بخپور شوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمېر پیته پیسده زیات سی. د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې روان میلادي کال ته باندې 15,000 کسانو سره د دوی په باسیاین کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی د غشمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه شوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وای د بلوچستان په مرکز کوټه دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې افراطي وسلول وژل سوي دي. د بلوچستانو د ازادي پاوز چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسولیت منلای دی. نن په کوټه کې د لاسیبان په بریټ کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل سول. پولیس وای پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسو چې درې مشکوک وسلوالي په نتیجه کې ووژل سول او دوه سرتیری ژوبل سول. په ژوب کې د سوي بریټ مسولیت چا نه دی منلی. د پولیسو یو چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او دوه سرتیری ووژل. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړي او دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. د اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 1500 کیلومترو په فاصله لري واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو شویو کروز توغندیو نوې نسل دی چې لا هم د ازمو مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمی پورس چې د اگست میاشتې 18 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر شلمه پیل شوی د دوی ټیمونه برخه لري ټاکل شوی پیلو به د اگست میاشتې پر شلمه وسی. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیلمن یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندوکار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي. راسره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې 3 ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسې په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سره میچ وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې ترڅو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې ترڅو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او ترڅو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې ترڅو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي ترڅو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي، ورسره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله خبره دادا چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي دی ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویردا چې کلمړي زلبه دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اوریزو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست 19 نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ 2 ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو 2 مډالونه ګټلي وو. بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6 نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي ملي لوبډله به یې په 500 اوریز نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پراتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړي دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستانی لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې ښایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پرېوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولای د تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په 4 وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډیر زیات و، خو ویل کیږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په 6 وزن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په 8 وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په 8 وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه، هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کیږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 10 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت کې دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. آسترالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جامه پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. آسترالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، ناتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش ہزلی ووڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راز پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د آسٹریلیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یا د لوبډله به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شل ورځو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې آسٹریلیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسترالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پرادا، د سپین بولینګ برخه پرادا، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې لډیره وخت خپل پرفورمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سین نه سوي غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو د نورو ټیمونو بالرانو ته د موږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د موږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نشي. که د موږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د موږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او موږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د موږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی شي. موږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسبالونو لپاره لپاره بوس دی زیات مشکل نه سی او ټیک نو په دغه ځایونو کې کار پکارو او ډیر مهنت پکارو په دغه خامیانو باندې کار وسی اول بیټسمینان په اوټ نسی او هغه ځکه له خپل خامیانې سی دی په سترنت یا په کوي نقطو باندې بدل کی ماته نخ کاری سی په دې شان کار وس
دی روزون کې پتوګه وای چې د یادو لوبغاړو زایناستي اوس په افغانستان کې شته
بالکل زایناستي د لوبغاړو شته د منګه د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوش خبری او کوا یو د منګه خوش قسمتیم دا د منګه ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو نیمنګ په کورنی کرکټ کې د سې لوبغاړي ستا سې منګه د ملي ټیم د هر یو ډیزایناستي کې د سیاحت تکړه لوبغاړي ستا او د منګه روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل دی په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پویږي او که هر اکیډمی ته لاړ سي په سلګونو لوبغاړي سي د سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکي توګه باندې کوچز دی روزن کې وسکارو سره کوي سي د شیان په پخوانیو په افغانستان کې نو بالکل د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو یعنی اے ټو زیډ سي څومره نېشنل ټیم ده د ټولو ځای ناستسته
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي
کو ګورو ستراتیژي جوړول سي دي اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنانو د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن و په یو لس کې سیزن لوګل کې څه رول لري او خپل رول به څنګه تر سره کوي دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بولینګ ټیم جوړولای شو سپن بولینګ ټیم جوړولای شو د پاکستان د ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو او تاسو په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیدا ډیره زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د سوځيږي او ټیګي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو نو کاغه ټارګټ بولینګ مونږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د مونږه لپاره بیا مشکلېږي د بیټسمن او ټاول نو همدې ځکه مونږه یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړو کوو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملی کولای نسو نو بیا موږ د پاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی ل جوړول نو رسته بیا دي عملی کول یو لوی برخه ده چې دی غا عملی کول په برخه کې موږ امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې موږ دغه د عملی کول د پاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وسی ټارګټ پریکټس وسی سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وسی هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای دي ځان په تیاری باندې کار کوي د منګه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سي دي ځان په تیاری لګیای دي او ځان جوړي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچنه ګټلو ته تیاری کول په دې شمنه په افغانستان کې کار نه د سوي او نه ما لوصلې دلې تر څو پورې سي دا کار مونږ ونه کو مونږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچنه مشکلي دي
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي دا به څومره غیزمن کاروي
بالکل سریلانکا کې یو بل ټیم مل مکول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته داو کې مونږ چې سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده سپین بولینګ هم خو سی نو سپین بولینګ دې مونږ نه نور ټیمونه د پاره سردرد ده که سپین بولینګ مونږ ته خو بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې مونږ سپینران خو ځلېږي نو دا یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دیو ځای کې ډیر خو ځلېږو نور زینه ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سی ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلې
پاکستان هم دی لوب لړې ته خپل تر ټولو پیاوړي لوب ډله لیږي دا ځل به ور سره مقابله څنګه وي
بالکل یو د دې لوب د تیر سیریز سم کوم ګټلې و او پاکستان سي د مونږ تخپل ډیر ځوان لوب ډله را لیږلې و د پیره بده خپل مکمل ټیم را لیږي او با تجربه لوبغاړي را لیږي او دا فارمټ سي د 500 ورځې فارمټ ده او 500 د فارمټ کې سیدا مونږ ډیر زیات په خنخ کارو نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې په کار ده مونږ یو ویشیا کپ سیدا د ای پی ایل نروست کوم ویشیا کپ سوي و هغه کې ټیم ډیر خزلې دي او لږه نروست به د مونږ ټیم سیدا په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دي خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینټ ټیم ده پاکستان با تجربه ټیم ده په یو ورځنی لوب کې موږ ټیم نه ډیر خر.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډل کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې دی لوبډلو ته یا دې سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دی دغه دی بیټسمین دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او دوی ټارګټ کې بال نسی کوي دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي بالکل دی دوه ټیم کې چول سی بي دی دا به ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې دا له ټیم سره وساتي په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه د پکار دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له دی ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او دی بیټسمین د اوټولو په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي دا ښه خبره ده خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دی منګه ویرو عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي ل ډیر پیس سره کوي غالک نه منته پایدا خستل دی پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي نو دا به ډیر اغیزمنې او نو دا دوه کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښه کاری نو دوی دواړه دی اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پوره دی شاکا په ورلد کپ ته پاره دی خپل ځان نه تیار کی دومره فټم نه کاری او د دوی په لاین او لنت او په دیشانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي نو وسه پوره پر ریدم هم نه دا جوړ دوی سه په نت کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي چې کله میچ ته سي دوی د پی ایس ایم ډیر سلو سي هر سي ډیر خراب سي وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته دوی د وخت پوره ټیم سره وساتل سي
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهيم عبدالرحیمزي خطو پچونه وکړه ښکاری چې په سیم کنډیشن کې خطو پچونه کول شي دی لوبلړی ته نو په کار
بالکل ابراهيم عبدالرحیمزي سدا د ښه یو ښه استعداد ده زمونه ما تر ډیر وخت د ښه زليګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې ښه زليګي خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده لدی لوبونه لیول جگ ده نو د ټایم په کار ده سی غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کدی لوب یو کی او څه شین سی دی د تکار په کار ده لکه د پسپرنٹ باندې کار په کار ده کریس اٹیک سی دی د ډیر ما تسلوخ کاری باز دی د سلک تخنیکی مسائل لیس په دی باندې دی کارو کی نو دی بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی نور په استعداد کې هیڅ شک نستا او سیمی کنډیشن لپاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کول کې خو مهارت لري ان سوینګ ډیر خکې په کار ده چې د الک په هر ځکه وساتل سي نور ذاتی ځای نه سي او کرکټ کولو چانس ورکول سي
د دې لوبلړې په تړاو مو نظر څه ده چې د کومي لوبډلې د بریا چانس ډیر ده
بالکل که یو شی ته مونږ وګورو چې ترې مونږ سپن بولینګ او فیلډینګ ډیر خکېږي نو د مونږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان د 240 لنزو پورې وسوځي بیا د مونږ ټیم د دې قابل ده سی 240 یا 240 تو نه کم رنزونه سی دی چیس کړی که چیرته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 او 200 کوي بیا چیس کول دی مونږ د پاره ډیر سخت دی ځکه دی مونږ میډل لډر بیټسمنان سی دی مونږ درې بیټسمنان سی دی سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه که خو میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمنان سی دی ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا مونږ ته 200 رنز چیس کول سی دی ډیر سخت سی او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د ټیم نسته سی هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي مونږ یو صورت کې چانسز لرو او امیل لخپل سپین بدران نو امیل لرمسه په سریلانکا کې به خزلېږي
هغه کوم مهم بدلون دی چې تی غواړي باید افغان لوبډل کې راشي
بالکل دی افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې اټس رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي ټیم اټس تیار نشه ځکه ټارګټ تیار بالکل نشه قوم دا خبره سوي ده چې څوک شاټ پچ اوټیږي او سم شاټ پچ اوټیږي کله چې سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري کله چې فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاپ او د روزنه برخه او د ټول او د ټرینران دا باید تغیر او تبدل شي بل څه د میډل راډر کې از کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسته یم کوم سره کوم لوبه کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د دری لوبغاړي سی یو قسم لوبه کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوبه کوي د منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پورې منګه د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي ته پنځو شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دي کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو منګه پاره برخه کې باید پیاوړي اوسېږو او کوم جیو کې سي منګه بل مهم شی سي ده عظمت عظمت نه منګه هیڅ کار نه ده اخیستی عظمت نه باید ډیر زیات کار واخیستل سي هم په نیو بال باندې ولوبول سي بالنگ پی اوسی او هم مخ کی چانس پر بیٹنگ کی ورک اول سی یا یو زای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی یو ٹارگیٹ ورکی سی خپل خپل ځان پو حاصل نو دی منگا پٹنگ کی فرق دی بیٹنگ او دی بالنگ اوور آل بڑی فرق منگا محسوس کو
پاخره کرا ته وای کوم مهمه مشوره افغان لوبډل تلری
بالکل مشوره می داد چې لبایلونو نو باید مونږ ونډار شو او هر سړی باید خپل داډا لوبو کې خپل کوم کوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کی او کوشش وکي چې چې شیز دی سره په ګرون کې پری دي او لوبې نه وروسته باید د ارمان دونه کی چې مونږ باید کش کې دا کړی وای او کش کې دا کړی وای نو مطلب می داد چې یو سلولس په ساده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله سره ګرون راوځي او لوبې بایللې سي مطمئن وی سیاره ما یو یوسل لاس په ساده کوشش کړیو لوبه کې ګټلو بایلنستا نو خ داډه دیو کې مونږ دوای ور سره دی او زبردست کرکټ دیو کې ول بایلر نه ډاریږي بټ ګټلو بایلل په لوبه کې ستا
د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرورې درنو مینوالو د دیونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي لملتیامو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال